السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو زموږ آزادی رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت هغه راپورونه ناسم بولي چې په خبرې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د موانع په جوړولو باندې افغان حکومت له پاکستاني چارواکو سره موافقه کړې ده. همداراز په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ځانګړي ځواکونو شمیر دوه برابره زیاتوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه وروسته فرشته جلالزی وی او اول به ناجی ساپی ته غوږ شو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
په پیل کې د مهم خبرونو سرچکیل په کابل کې د روپیې ټولنې سفیر وایي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو لپاره باید په فساد کې ښکیل حکومتي چارواکي مجازات شي. ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له لورې د موانعو د جوړولو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. بشپړ خبرونه په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو لپاره باید په فساد کې ښکیل حکومتي چارواکي مجازات شي. فرانس مایکل ملبن نن د ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې په فساد کې د ښکیلو کسانو د مجازاتو ترڅنګ باید د فساد په وړاندې د مبارزې کارونه همغږي شي.
زما په باور په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې دوه عمده نیمګړتیاوې موجودې دي. یوه له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ چې په دې هیواد کې حاکم دی، او دویم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ټول کارونه باید همغږي واوسي.
خغلی ملبن تر دې وړاندې هم ویلي چې د مافیات فرهنګ د منځوړل فساد د پای ټکی کې خودل دی او باید افغان دولت په قضایي ارګانونو کې په فساد کې ککړ کسان له دندو لرې کړي او پر ځای وړ او مسلکي کسان په دندو وګماري. د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د دغې ادارې رئیس همایون
د تخنیکی ستونزې
هم د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لپاره لارښو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په وروستۍ ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د موانعو د جوړولو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. د ملي امنیت شورا د جواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان له دغه اقدام سره مخالف دی.
د لندن په درې جانبه غونډه کې د مسله اصلا توافق نه ولر توافق دي شو، بلکې د افغانستان دولت د پوز د دې اقداماتو سره مخالف دی.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني رسنیو ادعا کړې چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې چې پاکستان کومې کټارې جوړوي د دې پرېکړه د لندن په وروستۍ درې اړخیزه ناسته کې شوې ده. پاکستان د تېرې سې شنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي حکومت باید ژر تر ژره د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د انتخاباتو په ترسره کولو کې نور ځنډ ونه کړي.
مطابق به قانون
د قانون په اساس هر څومره ژر چې امکان لري باید انتخابات ترسره شي. حکومت باید تر دې ډیر د انتخاباتو په ترسره کولو کې ځنډ ونه کړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1996 لمریز کال کې هم ترسره نشي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلالزی څخه اورئ.
د قرغیزستان ستري محکمه نن تایید کړ چې د اپوزيشن ګوند مشر عمر بیک تقیبایوف په توقيف کې پاتې سي. تقیبایوف په فبروري کې د رشوت اخیستلو او درغلي په تور نیول شوی و. د هغه لساو په لویانو نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د ستري محکمه د ودانې مخ کې مظاهره وکړه. هغوی د تقیبایوف د خوش کېدو غوښتنه کوله. د بشکک کې محکمه د فبروري په 28 پر تقیبایوف چې د اپوزيشن ګوند اتامکین مشر کوي حکم وکړ چې د اپریل تر 15 منیټې چې د هغه د محاکمې نوبتې په توقيف کې وساتل سي. د تقیبایوف پلویانو ویلي چې د هغه د کار په اړه څېړنې سیاسي اړخ لري او هدف یې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د تقیبایوف د ګډون مخنیوی دی. په قرغزستان کې به د نومبر په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي. د اتامکین ګوند د مارچ په 15 منیټه تقیبایوف چې د جمهور رئیس الماسبیک اتمبایوف له سختو منتقدانو دی د جمهور رئیس د جمهوری ریاست لپاره د خپل ګوند د کاندید په توګه معرفي کړ. خو د قرغزستان اساسي قانون په ټاکنو کې د ولسمشر اتمبایوف له بیا ګډون سره مخالفت لري. اپوزیسیون پر هغه تور پورې کړی چې په اساسي قانون کې د هغو بدلونونو په مرسته چې په ډسمبر کې نظر پوښتنې ورباندې وسوې او تایید شول پر قدرت د واک ساتلو هڅکوي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پر روانه غونډه کې پر دې چې روسیه باید پر خپلو ګاونډیانو د تشدد له امله تر فشار لاندې سي خبرې وکړي. ټیلرسن به د ناټو له غړو وغواړي چې پر روسیه له دې امله فشار زیات کړي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرون پر ټلیفون خبري اعلان ته ویلي چې ټیلرسن به د مارچ په 1 نیټه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می هغه سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیې د هغه هیواد د وتلو رسمي بهیر به ورسره پیل سي. د صدر اعظم تیریزا می دفتر نن د دې تاریخي سند د لاسلیک پر وخت د هغه یو عکس خپور کړی دی. ټاکل شوی چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا سفیر ټیمبارو نن دا سند د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک ته وسپاري. په عراق کې د امریکا لوړ رتبه قومندان وایي پر موصول په هغه هوایی حمله کې چې ډیر خلک پکې ووژل سو شایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف لاس لري. امریکایي چارواکو منلې وه چې د مارچ په 18 د عراق په موصول ښار کې د ائتلافي ځواکونو په هوایی حمله کې چې 150 تنه پکې ووژل سول ائتلافي قواوو لاس درلود، خو په وژل سوو کسانو کې د ملکي وګړو شتوالی نه و تایید کړی. د امریکایي ځواکونو یو قومندان جنرال سټیفن توسن پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبري غونډې ته وویل چې د ابتدایي څېړنو پر اساس څرګنده شوی چې ائتلافي ځواکونو په دغه پیښه کې رول درلود. د امریکا سنال ناټو تړون سره د مونتینګرو د یو ځای کېدو پلان ته مثبته رایه ورکړه. دا ګام به روسیه لا په قهر کړي. مسکو تر دې مخکې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د مونتینګرو له هاتو سره مخالفت کړی و. امریکایي سناتورانو پرون رای ګیري وکړه او په 9 موافقو رایو یې په ناټو کې چې 20 غړي لري د مونتینګرو له ګډونه ملاتړ وکړ. او رپورټونه وایي چې ناڅرګندو حمله کوونکو نن سهار وختي د اوکراین په شمال ختیځ شهر لوتس کې د پولند پر کنسولګری ډزې کړي چې ودانۍ ورته خراب کړي او هینداري ورماتې کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین ویلي حمله هغو کسانو کړي چې د اوکراین او پولند د دوستۍ مخالف دي. کلیمکین ټینګار کړی چې حمله کوونکي به ونیول او مجازات سي. په دغه پیښه کې چاته ضرر نه دی رسیدلی. او اوس به د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه زما همکار تاسو ته معلومات درکړي. سهرګل امیرزای صاحب.
سلام. دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 21 وي، ټیټه به 9. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 24 وي، ټیټه به 12. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 29 وي، ټیټه به 14. په غزنی کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 23 وي، ټیټه به 1. په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به -2. په مزار شریف کې به اسمان ریز وي، د تودوخه لوړه درجه به 25 وي، ټیټه به 14. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 1.5 وي، ټیټه به 19. په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به -2. او په گردیز کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 19 وي، ټیټه به 1. ښه وخت.
د هوا حالات او مخکله هغه مو خبرونه او اوریدل. د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلی شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې وایي افغان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانع او له جوړولو سره موافقه کړې ده.
د افغانستان دولت د هند پوست د دې اقداماتو سره مخالف دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړه کې د ځانګړیو ځواکونو ښو لاسته راوړنو ته په کتو د دغو ځواکونو شمیر دوه برابره زیاتوي.
د کومندو قوتونه چې وي د وړتیا له مخې ډېر پورته دي. موږ تصمیم نیولی دی چې دوی واقر کړه اوس په راتلونکي کې د پولې اردو شي.
دویمه نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې ګوند د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موانع او د جوړولو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ توافق شوی دی. لدی د دغه شورا د دفتر ویان تواب غرزنګ د چهارشمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان د پاکستان لخوا د موانع او جوړولو مخالف دی او په ټول قوت به مخه ونیسي. لدی مخکې یو شمیر پاکستانی رسنیو ادعا کړې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د کټارو د جوړولو پر سر د لندن په ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ترمنځ توافق شوی. اخوا یو شمیر افغان کارپوهان بیا دا ډول څرګندونې د پاکستانی رسنیو منفي تبلیغات پولی. عباد الله حنانزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو شمیر پاکستانیو رسنیو هغه ادعا ردوي چې ګواکې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د موانع او د جوړولو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لندن په وروستۍ ناسته کې توافق شوی. د دغه شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د لندن د درې اړخیزې ناستې عمده تمرکز پر هغو لستونو و کوم چې له ترهګرۍ سره د مبارزې د موثریت په برخه کې دواړو هیوادونو یو بل ته سپارلی و. ښاغلی غورزنګ وایي د افغانستان دولت به په ټول قوت سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د موانعو د جوړولو مخه ونیسي.
د افغانستان دولت د هند پوځ د دې اقداماتو سره مخالف دی او هر هغه اقدام چې د امنیت د تامین یا د هر بل هدف لپاره ډیورند د فرضي کرښې په امتداد کې پاکستاني لوري څخه کیږي تر څو چې د دواړو پلورو طرف توافق موجود نه وي، نه یوازې حقوقي او قانوني توجیه نه لري بلکې نه عملي دی، نه ممکن دی او نه هم د کار نتیجه ورکوي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د لندن په وروستۍ ناسته کې د ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د ده د پاکستاني سیال سرتاج عزیز ترمنځ د بریتانیا په منځګړیتوب شوې. پاکستانی رسنیو همداراز لیکلي چې پاکستان تر اوسه د ډیورند په اوږدو کې شپېته وړوکي کلاوې یا پوستې هم جوړې کړي او پلان دی چې 400 نورې هم جوړې کړي او د کار لپاره د پاکستان حکومت 12 میلیارده کلدارې هم ځانګړې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې پر ډیورند کرخه د کاتارې پر جوړولو اعتراض کړی او ویلي دي چې د پاکستان دا اقدام د افغانستان لپاره د منلو نه دی او د تروریزم پر ضد له مبارزې سره مرسته نه کوي. له دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانع او د جوړولو مسلې ته په اشارې سره ویلي د کرخې اخواته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرخې دواړو خواو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه فیض الله جلال وایي پاکستانی رسنۍ په دې برخه کې له کوم دلیل او اسنادو پرته داسې ادعا نه کوي او ممکن د لندن په وروستۍ غونډه کې د افغان او پاکستانیو چارواکو ترمنځ کومه خبره په دې اړه شوې وي. خو سیاسي کارپو ودیر صافی وایي پاکستانی رسنۍ تر ډیره د پاکستان د استخباراتو تر اغیز لاندې دي او هغه څه خپروي چې آی اس آی ورته وایي.
دا هغه رسنۍ دي چې دا خبرونه سرات په پاکستان کې کوي چې ډایرکټ د دوی د جاسوسي نظام نه، د آی اس آی نه او د پوج نه مقاله اخلي، هدایت اخلي، نظر اخلي او فیصله اخلي او د نشرهي د عامه ازهانو د ملي او بین المللي د غولولو لپاره.
دای وایي چې حکومت او ملت باید د ډیورند په اړه واحد دریس خپل کړي او د پاکستان دا ډول ورانکار کړنو ته اجازه ورنه کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم تر دې وړاندې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف بللې او افغان حکومت څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې خپل دریز روښانه او رسمان د ملګرو ملتونو ملي امنیت شورا ته شکایت وکړي. عبادالله هننزه، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کټارو د جوړولو په خاطر افغان او پاکستاني چارواکو موافقه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویاند وویل چې د دې کار مخالفت کوي او په کلکه یې مخه نیسي. وربشو کونړ ته په کونړ کې یو قومي مشر سره زموږ خبريال روح الله انوري د ډیورند کرخې پاړه غږیدلې ده چې د ډیورند غ فرضي کرخه لومړی چیرته و اوس چیرته رسیدلې او په افغانستان کې د جګړو پیل کېدو نه وروسته پاکستان د افغانستان څومره خاوره لاندې کړې ده. دغو ټولو پښتنو ته قومي مشر او سپینګیری حاجي دوست محمد داسې ځوابونه ورکوي.
حاجی دوست محمد ایم دا د ډیورنډ تا ته پوره معلومات درکوم. کوډاخیل لري کوډاخیل په کوډاخیلو کې زمونږ ابتدایه مکتب و په مومندو کې زمونږ دفتر مومندو جلسه چې دا د مومند چې دي دا د مومند بازار چې دی په دې ځای کې زمونږ دفتر و د قبایلو د دې نه راځي په چمرکان کې زمونږ دیهاتي مکتب و په ګبري کې زمونږ دیهاتي مکتب و د باجوړ په ښار کې زمونږ د قبایلو د ریاست دفتر و په دیارلسوم کالو چې په دغه وخت کې پاکستان حرکت وکړ راغی باجوړ او مومندو ته راغی مومندو ته چې راغی پاکستان په مومندو کې جګړې ورسره وشولې دا محمد ګډ تړلی بیا دغه محمد ګډ چې د دوی تانه وه د دې ځای نه دوی را خوځېدلی شو. زه د داود خان په وخت کې دا سرون ته په خپله ختلی یم حتی د وزیرستانه پورې زه ګرځېدلی یم. په وزیرستان کې 12 کیلومتره ننوتی دی د خپلو سترګو درته ویم غلام خان نه دې خواته شیرخیلو کې ناوې کنډو کې دی دا کوم ځای کې دا د پاکستان تانه ده دا ایسته دا ښکته جلال آباد ته دا څوکه چې تللې ده په دې ځای کې زمونږ پوستې وي د افغانستان د عسکرو پوستې وي باجوړ کې د ښار د دې خواته دی نه دی راغلی. ګوره دا نن چې دغه مرخیل لکه څوک دی هغه څوک وایي چې یو نلیشې دی راغلی هغه شرو دی نیولي زمونږ تاڼه لاندې وه د داود خان په وختو کې خو په دغه ځای کې زمونږ پوستې د عسکر پاته وو دغه پوستو ته ختلی یم هلته ډنګ دی په دغه سر کې دا د چپوري په سر کې دغه ځای ته زه ختلی یم د جهاد په دورو کې ختلی یم دغه ځای کې د افغانستان د عسکرو اوس یې موضوع موجودې پرتې دي دغه موضوع کې مونږ جنګېدلي وو.
ستا په نظر باندې حاجي صاحب 2 کیلومتره په دغه انقلاب کې به دوی دې خوا راغلي په دا ټول انقلاب کې چې د څور ګوډه تاوت په افغانستان کې جنگون د پیل نه را پدې خو تر اوسه پورې څومره رادن نشوې دی خو تا
په د وزیرستان راځي په وزیرستان کې د شیرخیلو غنیولې تر غلام خانه پورې د غلام خانه دی خو تا شیرخیلو کې د 12 کیلومتر نه وتی دی د شیرخیلو د بندر نه د بازار نه د 12 کیلومتر نه وتی دی افغانستان په خاورې کې د برابر چې دی برابر ته میټی چې دا د میټیو کنډو ته دی راختلی دي د دې د سړک نه ونی شه تقریبا 10 متره 15 متره 40 متره پورې د میټیو کنډو دی چې دی راختلی دي د محمد ګټ نه نیولې تر ناوې د کنډو پورې 40-50 کیلومتره دی دغه دی تر راختلی دي د دغه نه نیولې د باجوړ د ښار نه نیولې 30 متره دی د باجوړ کنډو ته راختلی دي دا انقلاب نه دی دا انقلاب د کوم چې د رهبران دي د دې خپل دې خپل سترګو د کاند خپل سترګو حاضر او سالات د کوم چې ماجر ما د دې شپې راو خطر د ناوې کاندو ته په سوال باندې یو اجي سره کې شروع دا غځي دا د ډیورن خط چیرته دی او د چیرته دی
تاسو په نظر باندې د ډیورن اصلي کرخه یا دا پوله چې دا کوم ځکه و مخ کې
د ډیورن کرخه چې دا په دې ځل کې نه نشته ناوې په دې ځل کې د بریکوټ په استعداد ته نه خوم بریکوټ چې لاشي د کلام ته چې لاشي د کلام د کینو چې په خور باندې لاشي دار نه وای لاندې زمونږ یو نه خنا لاره د دې نه چې د شراشه دغه باغچه چې وته په ریکارډ کې مخامخ دغه ځای کې دی لګیدلی دا نه خورانه کړی او په هغه وخت زما ماموریت په ریکارډ کې د زمنګ په تاره باندې حمله وکړه عسکر یې زمنګ شهید کړ منګو ته نفر پیدا کړل په دوکان تانه مولا دغه دوکان تانه ویشتل یا د افغانستان هغه دغه علي رتبه خلک را دغه کسان چې په ډیورن په خط کې دغه وخت او تاریخي معلومات وته هغه نقطه ته ودره وسم شتري او د محمد ګډ نه نه محمد ګډ د محمد ګډ نه دی خو ته د حق ډیورن حق شرعي خط نه دی او قانوني حق خط دی اوس د خلک زو ډیورن خو د انګلیسي نوم دی د انګلیسي نوم د تاریخ دغه موجود دی فروت دی مسرشته دی موږ دغه د انګلیسي نوم دی خبره ده چې داخل د افغانستان په خاوره کې رانه وتی دي په انقلاب کې رانه وتی دي.
په کونړ کې مو د یو قومي مشر او سپینګیری حاجي دوست محمد خبري واورېدې چې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اړه خپل معلومات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي راډیو ته غوښتل تاسو هم ورزو د ملي اردو د ځنګړي ځوکونو د شمیر د دوه برابر زیاتېدو په اړه ریپورت ته د افغانستان دفاع وزارت وی د دغو پوځیانو شمیر به دوه برابر کړي. اوس دغه پوځیان په یو فرقه کې فعالیت کوي، خو د دفاع وزارت په خبره لدی ورسته به د قلی اردو د جوړولو پلان ورته نیسي. په دې موضوع احمد تکل کار کړی دی. البته د یادول وړ ده چې تاسو هم کولای شئ په همدغه موضوع چې د افغانستان د ملي اردو ځنګړي ځوکونه که دوه برابر برای زیاد شید څومره به د مخالفینو پر وړاندې دوی فعالیتونه خشي او فعالیتونه به څومره اغیزمن تمام شي. تاسو کولی شئ له څلور نیمو بجو مخکې موږ ته زنګ راوهئ. زموږ په ټلیفونونو باندې 0 8 2 5 5 0 9 9 2 3 5 3 په همدغه شمیرې خپل لنډ نظر لطفا له موږ سره شریک کړئ. اوس ورزو رپورت ته وغږدو.
د افغان پوځ د کمانډو یا ځنګړو ځواکونو شمیر دا مهال 10,000 سرتیرو ته رسیږي. چارواکي که څه هم کومه دقیقه شمیره نه یادوي، خو وایي چې غواړي دا شمیره دوه چنده کړي. افغان حکومت د ځنګړو ځواکونو پیاوړي کول د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې چې په وروستیو څو میاشتو کې زور اخیستی، د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو د اوږدمهالې ستراتیژۍ یو برخه بولی. ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې په یوه وینا کې وویل چې د ځنګړو ځواکونو د فرقې اوسنۍ تشکیل به قلی اردو ته لوړ کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ځواکونو د شمیر له لوړېدو سره په یو وخت کې به دوی ښه تجهیز هم شي.
مونږ تصمیم نیولې چې د دې وفر کړه اوس تر راتلونکي کې د قلی اردو شي، امکانات یې نور هم ډېر شي، د خپل باندې چورلک د ځان سره ولري، خپل باندې هغه وسایل او وسایل چې ضرور دي هغه ټول دوی ته ورکړل شي او دوی به نور هم ډېر تقویه شي.
ځنګړي ځواکونه د افغانستان د نږدې 300,000 کسیز ملي دفاعي ځواک یوه کوچنۍ برخه ده، خو اوس مهال د راپورونو له مخې د ټولو پوځي عملیاتو په سلو کې اویا ترسره کوي، او د ښایي چې په افغانستان کې د جګړو ډیره برخبر د دوی پر اوږو دی. افغان کمانډو له شمال نیولې تر جنوبه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو مهمه وسلي برخه ترسره کوي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیرای وایي افغان ځانګړي ځواکونه په پوځي عملیاتو کې خاص او اغیزمن مهارت لري.
د کمانډو قوتونه چې وي د وړتیا له مخې ډیر پورته دي. دوی کولای شي چې په هر نو موسم کې، په هر نو شرایطو کې، په هر نو راځي کې دنده ترسره کړي، ځکه دوی ښه روزل کېږي او هغه کسان چې کمانډو ته جذبېږي د ذهني، جسمي او د ښوونې روزنې له پلوه کاملا په ځان ډاډمن وي او کاملا آماده وي د هر نو دندې لپاره.
رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې د څو افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي د کمانډو ځواک د پیاوړي کولو د پلان د تطبیق لپاره له مالی مرستندویانو سره د افغان حکومت خبرې روانې دي. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له رویټرز سره خبرې کړي. آژانس د ناټو د ویان تورن بیل سالوین له قوله لیکي چې وایي اوس مهال د ځنګړو ځواکونو د هغو سرتیرو پر ځای چې د تیر کال په جګړو کې وژل شوي دي د نورو کسانو د استخدام چارې پیل شوي. خونو موړی زیاتوی چې هغه شمیرې ته چې ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري د افغان ځنګړو ځواکونو د شمیر لوړول خای کلونه وخت ونیسي. د ناتو ویان زیاتوی چې زیات شمیر کمانډو ځواکونو ته د پوځي روزنې چاره او د صحیح لوجستیک، مخابره، کشف او نور پوځي سنفونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې هم چټکې شوې دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي په غور سره په لاو فاریاب ولایتونو کې د داعش نفوذ د اندېښنې وړ دی او باید مخه ونیول شي. عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي بنسټونه باید د هر اړخیزې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د داعش د مخ په زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي افغان په ځواکونو په روان کال کې د ټولو وسلوالو ډلو په خاصه توګه د داعش د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش مخ په زیاتېدونکي نفوذ د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه باید دغه موضوع جدي ونیسي. عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په فاریاب، سرپل او غور ولایتونو کې د داعش د نفوذ په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای دي. ښاغلی ابراهیمی که څه هم په دې اړه جزئیات ورنکړل چې داعش جنګیالیو څنګه په یادو ولایتونو کې نفوذ کړی، خو دوی ویل چې امنیتي ارګانونه باید د هر اړخیزې ستراتیژۍ پر رامنځته کولو د دغه غواخ مخاونیسی
نفوذ داعش در ولایت غور در کنار سرپل و فاریاب
د سرپل او فاریاب ولایتونو سربیره په غور کې د داعش نفوذ یو جدي غواخ دی. ستاسو اندیښنې پر ځای دي او حتمن به زمونږ غږ امنیتی او دفاعي بنسټونه اوري. دوی باید شرایطو ته په کتو د یوې امنیتی او دفاعي ستراتیژۍ پر رامنځته کولو سره په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي.
د ولسی جرګې رئیس په فاریاب، سرپل او غور ولایتونو کې د داعش د نفوذ په اړه د یو شمېر وکیلانو له اندېښنو وروسته دا غوښتنه مطرح کړه. تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو په جوزجان کې هم د بلال په نوم د داعش د 150 کسیزې ډلې د یوه قومندان د نیولو خبر ورکړی و. په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې هم داعش فعالیت لري، خو افغان امنیتي مسؤولان وایي چې دا ډله یې سخته ځپلې او د له منځه وړلو لپاره یې عملیات روان دي. په ورته وخت کې څه موده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم په واشنګټن کې د داعش ضد نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې د داعش پر وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره باید لومړی د دې ډلې مالي سرچینې وچې شي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو د ځپلو لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د دې وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش په دې اړه وایي
دا اردو اوس کولای سي چې د خپل ظرفیت نه د هر هغه کسان چې د افغانستان په مقابل کې تهدیدات رامنځته کړي استفاده کړي استعمال کړي او دوی ته قاخماتون کې ځواب
خغلی ردمنې شوی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روان کال کې د احتمالي ګواښونو د له منځه وړلو او دفع کولو لپاره لازم چمتووالی نیولی، خو د سراسري ثبات د ټینګښت لپاره د ده په خبره ضروري ده چې خلک هم د خپلو ځواکونو تر شا ودرېږي او مرسته ورسره وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په اقتصادي برخه کې د سیمې د هیوادونو نخلیدل د دغه هیواد د بهرنی سیاست یو مهمه برخه جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د چهارشنبې پورس د چین او افغانستان د نمایندګانو ترمنځ د یو کمربند یو سړک تر عنوان لاندې په جوړ شوي یو ورځنی سیمینار کې وویل موږ باید په ګټه د اقتصادي پراختیا لپاره له ټولو شته فرصتونو ګټه واخلو. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او رومچی ترمنځ مستقیم پروازونه او د اورګاډي پټلۍ غزیدل د وریښمو لار پروژې د بشپړېدو په برخه کې خې بیلګې بولي او وایي چې د دې لارې په جوړېدو سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه لا زیاته شي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي چې د چهارشنبې په ورځ د چین او افغانستان د استازو ترمنځ د یو کمربند یو سړک تر نامه لاندې یو ورځنی سیمینار کې خبرې کولې وویل چې د سیمې اقتصادي وده د افغانستان د بهرني سیاست یو مهمه برخه ده. دا وایي زه غواړم بیا دا واضح کړم چې د سیمې په کچه اقتصادي همکاري زموږ د بهرنۍ پالیسۍ مهم اصل دی او افغانستان له خپل اړخه د سیمې له هیوادونو سره د خپل مرکزي موقعیت ګټې د شریکولو لپاره ژمن دی. ښاغلي کرزي وویل د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو دا هیواد کولی شي چې د سیمې د هیوادونو د نخلیدو په برخه کې مهم رول ولري. د نوموړي په خبره د ورېښمو لار په جوړېدو سره به چین د افغانستان او منځنۍ اسیا له دونو سره ونخلی او دا به د سیمې د اقتصادي غوړېدا لامل شي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان او چین د سازو ترمنځ د ناستو د ریکا د تیرو کانفرنسونو په دوام تر سره کیږي چې مثبت پایلې به ولري. د ریکا غونډه چې د افغانستان په مالکیت او محوریت جوړیږي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ایجنډا تعقیبوي. دا غونډه تیر میلادي کال په کابل کې جوړه شوې وه او د ورېښمو لار په بیا جوړېدو په کې ټینګار شوې وه. په دې غونډه کې ولسمشر غنی افغان حکومت د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره ژمن بللې او ویلي و چې د دغه سترو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره د سیمې ټول هیوادونه ګټه کوي. ولسمشر اشرف غنی دا هم ویلي و چې په افغانستان او سیمه کې پراخ اقتصادي فرصتونه شته او له دغو فرصتونو څخه باید یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وشي. د اقتصادي همکاریو لپاره د غونډو دا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوه او تر اوسه یې په اسلام آباد، نوی ډیلی، دوشنبه او کابل کې ناستې کړي. د دغه سیمینار په جریان کې په کابل کې د چین سفیر یو جنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت لمخې یو ستراتیژیک اقتصادي هیواد وباله ویل چې بیجنګ له دغه هیواد سره په اقتصادي برخه کې ګډ کار کوي. نوموړی وایي چین او افغانستان کولای شي چې په ډیرو برخو کې ګډ کار وکړي ځکه چې موږ ګډې موخې لرو او همدا د دې سیمینار د جوړېدو اصلي هدف دی. خغلی یوجینګ ویل هیواد ژمن دی چې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه همکاري به د سیمې د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره یو ښه پیلامه وي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښته ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو دات اورګ وی پانه باندې هم په ژوندۍ توګه باندې اوریدل شي. البته باید د ژوندۍ خبرونو برخه ته ورشي او خپل د پم خوخه ور مطلب خوخه ترغو تاسو ته خبر شي. اوس به هم د کرکټ په اړه تاسو ته معلومات درکړم. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ نن د څلور ورځنیو لوبو دویمه ورځ هم پای ته ورسیدله. افغانستان په دویمه ورځ کې د آیرلند وو وکټ واخیستلې او یوازې 100 منډي ورکړې. په داسې حال کې چې په خپل لومړی اننګز کې افغان لوبغاړو 500 منډي کړې دي. اصغر ستانګزي 150 منډي کړې او افسر زازی هم 103. نور لوبغاړو هم په خپل وار په دغه منډو کې برخه اخیستې ده. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وی. له هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه له سهارګل امیرزی ووري.
د افغانستان حکومت دا خبره رد کړي چې وایي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان لوري د موانع له جوړېدو سره موافقه کړې ده. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می هغه سند لاسلیک کړ چې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وټولو رسمي بهیر ورسره پیل شو. دا سند نن په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا سفیر د اروپایي کمیسون مشر ډونالد توسک ته وسپارل. عراق کې د امریکا لوړ رتبه قومندان وای پر موصل په هغه هوایي حمله کې چې ډیر خلک پکې ووژل شو شاید امریکا په مشرۍ ائتلاف لاس لري. د عراق په موصل ښار کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې لشتلجه 150 وژل شوي دي. چارواکو او مطبوعاتي رپورټونه ویلي چې ناڅرګندو حمله کوونکو نن سهار وختي د اوکراین په شمال ختیځ ښار کې لوتسکي د پولنډ پر کنسولګری ډزې کړې چې ودانۍ یې ورته خراب کړې ده. او په قرغزستان کې ستري محکمې نن د اپوزيسيون ګوند د مشر عمر بیک تقیبایوف د توقيف حکم تایید کړ. تقیبایوف په فبروري کې د رشوت اخیستلو او درغلي په تور نیول شوی و.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان او ویتنام د ملي لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالي یو د یو پر وړاندې پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله 15 سیالي هم لري چې لتر سره کې دروسته وي. د آسیا فوټبال جام سیالي او ته د ورتګ نتیجه معلوم شي. د خاغلی روفی په خبره د فوټبال افغان لوبډله به روان کال کې 4 سیالي چې له اردن، ویتنام او کمبودیا سره دي تر سره کړي. دا د افغان لوبډله لمړنۍ سیالي و چې د دې ډلې د نوي روزونکي اوتو فیسټر په لارښوونه تر سره شو. د آسیا د کرکټ د 500 سیالیو په دوام سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هند له الف لوبډلې سره د سیالي ډګر ته وزي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلین نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله د دغه سیالي لپاره بشپړ چمتووالی لري او که بریا خپل کړي نو د دغه سیالي وروستي پړاو ته لار مومي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله له سریلانکا، هند او مالیزیا کرکټ لوبډلو سره په یو ګروپ کې ځای لري. تر دې وړاندې افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې 2 سیالي کړې دي چې د سریلانکا پر وړاندې ماته منلې ده او د ماليزیا پر وړاندې بریا خپله کړې ده. د آسیا جام د کرکټ دغه سیالي د اتو هیوادونو لکه هانګ کانګ، ماليزیا، هند، نیپال، پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ لوبډلو لخوا په بنگلاديش کې ترسره کیږي. دغه سیالي د مارچ په 28مه پیل شوې دي او 9 ورځې به دوام وکړي. او د امریکا د فوټبال جام نړیوالو سیالیو لپاره د مقدماتي سیالیو په دوام برازیل او پیرو لوبډلو خپلو حریفانو ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې برازیل لوبډلې 3-0 پر وړاندې پاراګوای او پیرو لوبډلې 2-1 پر وړاندې یوراګوای لوبډلې ته ماته ورکړه. همداشان په دغو سیالیو کې د پانامي او امریکایي لوبډلو سیالي 1-1 پر وړاندې برابر پای ته ورسیده. دغه سیالي پرون شپه تر سره شوې دي. لملتیا مو مننه.
د په بخښنه سره د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ همکار له کندوز را لېږلې ده. په کندوز کې د خلکو په خبره زورواکي د برېښنا د کانالیزاسیون د پیسې نه ورکوي. د کندوز ولایت د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي 50 افغانۍ د اوبو د لګښت پیسو څخه قرضدار دي خو د اوبو د لګښت روپیو څخه پیسې پکوي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو شمیر دولتي ادارې او زورواکي د کندز د اوبو رسول او کانالیزیسون ریاست څخه 50 میلیون افغانۍ قرضدار دي. په کندز کې د شمال ختیځون د اوبو رسول او کانالیزیسون ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي د اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو د دغې ادارې پیسې نه ورکوي. په نوموړي ولایت کې د اوبو رسول او کانالیزیسون ریاست سرپرست فریدګل سخیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې څو کلونو کې یو شمیر زورواکي با نفوذه خلک همدارنګه دولتي ادارې 50 میلیون افغانۍ د څښاک اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو د اوبو د لګښت پیسې نه تحویلوي.
50 میلیون افغانۍ په خلکو باندې زموږ طلب پاتې دی. زموږ په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږ ترتیب کړی دی، مونږ مقابل ولایت ته سپارلی دی. په هغې باندې مونږ کار کوو، مونږ هغې ته یو وار اطلاع رسوو، د هغې غوږونه تېرو. که چېرته بیا هم هغوی اماده نه شو دې ته چې خپلې پیسې تحویل کړو، پس له هغې مونږ مجبور یو چې خپل لیست د رسنیو له طریقې د هر یو نام مشخص باقیداري مونږ د رسنیو سره شریک کړو.
د ښاغلي سخیزاده په وینا چې دوی په وار وار د کندز ملي ټلویزیون له لارې اطلاعیې خپرې کړې چې باید د اوبو د لګښت روپۍ خلک تحویل کړي، خو تر اوسه پورې د دې ادارې پیسې نه دي ورکړل شوي.
تدریجي شکل مونږ داسې ترتیب نیولی که چیرته خلک خپلې پیسې په خپل وخت سره تحویل نه کړي، نو اول قدم کې مونږ د خپل د اوبو توزیع کموو. که بیا هم چیرته همکاري خلکو نه وه او بیا هم مونږ د مشکل سره مخامخ وو، مونږ بیا په هغه صورت کې هغه منطقو کې چې هلته باقیداران زمونږ ډېرې دي، هغه کوڅې، هغه محلات، د هغې اوبو قطع کړو.
نوموړي زیاته کړه وروسته له دې دوی تصمیم لري هغه کسان چې د اوبو د لګښت پیسې نه ورکوي د کندز د امنیت قمندانۍ لخوا جلب او د قانون منګولو ته وسپاري څو د اوبو د لګښت روپۍ تحویل کړي. بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي که د اوبو رسول او کانالیزیسون ریاست له دوی څخه مرسته وغواړي، دوی چمتو دي څو هغه خلک چې د اوبو د لګښت روپۍ نه ورکوي جلب او د قانون منګولو ته وسپاري. د اوبو رسولو او کانالیزیسون ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې 10,000 کورنۍ د څښاکو له پاکو اوبو څخه ګټه پورته کوي او دوی یو متر مکعب د څښاکو اوبه چې 1,000 لیټره دي او د 15 بیلرو ظرفیت لري په 25 افغانۍ پلوري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې به له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پروسه په رسمي ډول پیل سي. د می دفتر د دغه تاریخي سند د لاسلیک عکسونه خپاره کړي. دا سند به د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک ته ورکړل شي. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ جوړ کړی.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پروسه په رسمي ډول پیل سي. د می دفتر د دغه تاریخي سند د لاسلیک عکسونه خپاره کړي دي. دا سند به د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک ته ورکړل سي. اروپایي اتحادیه ته د برتانیې سفیر ټیم بورو به دغه لیک توسک ته وړاندې کړي. دا لیک نهه میاشتې وروسته له هغه لاسلیک سو چې برتانیې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره ټول پوښتنې وکړي. برتانیه په 1993 کال کې د اروپایي اتحادیه غړیتوب ترلاسه کړی و. د می دفتر په یو اعلامیه کې وویل چې د چهارشنبې په سهار د کابینې د غونډې تر مشري وروسته به صدر اعظم پارلمان ته وینا کوي او وکیلانو ته به ووایي چې دا به په مذاکراتو کې د اروپایي اتحادیه هیوادونو د وګړو په شمول د برتانیې د هر وګړي په استازیتوب خبرې کوي. د می د دفتر په وینا ټاکل سوې ده می به په خپلو خبرو کې ووایي دا زما ټینګار دی چې د دې هیواد د هر کس لپاره تر ټولو ښه موافقه ترلاسه کړم. د دې سند ترلاسلیک مخکې می د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ توسک، د اروپایي کمیسیون له رئیس جین کلاود یونکر او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره تلیفوني خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغو مشرانو موافقه وکړه چې مذاکرات مثبته او رغنده لاره ده چې له اروپایي اتحادیه د برتانیې د وتلو پروسه په ښه توګه ترسره سي. د اروپایي اتحادیه مشرانو ویلي چې دوی نه غواړي برتانیه ته له دې بلاکه د وتلو په خاطر سزا ورکړي، خو په نورو غړو هیوادونو کې د اروپایي اتحادیه پر ضد د زیاتېدونکو احساساتو له کبله دوی نغواړي له دې بلاک وتل یو جذاب انتخاب معرفي کړي. د می د لیک ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټاکل سوې ده توسک نورو 8 غړیو هیوادونو ته د مذاکراتو مسوده ورولېږي. وروسته به د اروپایي اتحادیه سفیران د دغې مسودې په اړه مذاکراتو ته راټولیږي. د اپریل په 9 سرمشریزه کې ټاکل سوې ده د اروپایي اتحادیه مشران اروپایي کمیسیون ته له لندن سره د مذاکراتو ماموریت وسپاري. برتانیا یوازینی هیواد دی چې 50 ماده فعاله کوي چې له مخې به یې دواړه لوري دوه کاله وخت ولري چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. مذاکرات پراخېدای سي خو باید د اروپایي اتحادیه ټول 28 هیوادونه یې تایید کړي.
پام دې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. له دې وروسته دوهنیز پروګرامونه، لومړی د یونیسف همکارۍ د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام، او بیا د سپورت د لوبو له میدانه اونیز پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، پاک چاپیریال کلیوی خو خکلی ښکاری، لبل پلوه د روغ صحت لپاره هم ډیر مهم دی. ډاکټران وایي چې ناپاک چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. نن له موږ سره میلمه د روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا مسؤول ډاکټر راز محمد دی. په پیل کې ډاکټر صاحب، تاسو خپل دغه د افزول سی پاک معلومات راکړئ.
په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغ سیاستنې او روغ ژوند سره تړاو لري. نظافت په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یو شخصي نظافت چې په دې کې د ویښتانو، بدن، ګوتو، پښو، کالیو پاکوالی او همچنان د میاشتنی عادت نظافت شامل دی، او بله برخه یې د محیطي نظافت ته چې په هغې کې د کور د پاک ساتلو او د ټولنې نظافت شامل دی. او افضل صحه په عمومي توګه د انسان او حیوان او نورو محیط فضله موادو په سمه توګه ځای په ځای کولو او د هغې لپاره د سهولتونو او خدمتونو برابرولو ته ویل کیږي.
خرابه نظافت پر روغتیا، بیا په ځانګړې توګه د ماشومانو پر روغتیا باندې کومې بدې اغیزې کولی شي؟
باید ووایم چې د افغانستان د ماشومانو کې چې ډیری ناروغۍ رامنځته کیږي، هغه اکثره د خرابې افضل صحې او نظافت لکبلوی. ناس ناسته د کلمو، چینجیان، کولرا او په افغانستان کې نورې معمولی ناروغي دا چې د افضل صحي او نظافت او پاک اوبو ته د لاسرسي د نشوار لکبل رامنځته کیږي، دا په عامه روغتیا باندې امراض یا د ناروغي دروند بار دی، او د دې لکبل غن شمیر ناروغي رامنځته کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د تخمین لمخي 50% د خوارزواکي پیخې د مکرر ناس ناسته یا د کلمو د چینجو لکبل رامنځته کیږي.
یعنی چې دوی پاکي په نظر کې نه نیسي لدې عمله؟
او دا چې دوی پاکي په نظر کې نیسي، دوی عمل دوی د ناسناستي باندې اخته کیږي،
بیا بل اخر دوی خوارزواکي،
بل اخر دوی په خوارزواکي باندې اخته کیږي.
دا څنګه له یو ماشوم نه بل تلیک ډول کیږي؟ آی امکان شته؟
او به افضل صحه او نظافت د هغه سیزن دي چې موږ سره په ورځنی ژوند کې
سره
کار لرو. کشیرته غایته مواد په سمته باندې ځای پر ځای نشي، یا په یو محفوظ کینارب کې سړې حاجت رف نکړي، یا په آزاد فضا کې حاجت رف کړي، نو مچان زی پاغي باندې کې او مستقیما د میکروبونه راوړي خوړو ته راوړي. کچیرته د حاجت طرف کول نو ورسته لاسونه پرې نه منځل شي، نو خپل د ککړ لاسونه د دې سبب کیږي چې میکروبونه او واخلو، او همدارنګه هغه مایات یا او به کچیرته په خوندې توګه تصفیه یا پاک نشي، نو هغه هم د دې لامل کیږي چې ماشومانو ته یا لویانو ته د ناروغي انتقال وکړي.
د خوغه انتقال چې هغه د محیط له طریقې ماشوم ته انتقالیږي، په خپل یو ماشوم په دې ناروغي اخته ده، آیا بل ماشوم ترې نیسي دا ناروغي ساري ده؟
د خراب افضل صحې نظافت او بول کبل رامنځته کیدونکې ناروغي ډیره وخت ساری نه، په دې کې ډیر کم شمیر داسې دي چې هغه ساری دي. او ساری مثال موږ داسې ورکولې شو چې یو شخص چې لاسې خیرن وي، بل کس ته کله چې لاس ورکوي، نو هغه میکروب دی هغه یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. یا مثلا دغه کس په سینه او بغل باندې اخته دي، کله چې هغه ټوخیږي نو خولې ته لاس نیسي، کله چې خولې ته لاس ونیو نو دا خپل میکروبونه دا راخلي او مستقیم بل کس ته ور انتقالېږي.
څنګه به په دې وتونیږو دغه کومې ناروغۍ چې تاسو یاد کړئ ډیر خطرناکې هم دي، له دونه مخنیوي وکړو؟
په ساده توګه کولای شو چې د دې ناروغي او مخنیوي وکړو. د هغې جملې څخه د لاسونو پرې منځل دي، دا یو باید موږ خپل عام عادت وګرځو چې د حاجت طرف کول نو وروسته باید لاسونه په صابون پرې منځو، د ډوډۍ د خوړلو مخکې لاسونه په صابون پرې منځو. حتی میندې داسې فکر کوي چې د دوی د ماشومانو غایته مواد میکروبي نه دي، ځکه دوی خو خواړه نه خوري، یوازې د دوی شیدې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه تر ټولو ډیر خطرناک دي. حتی د پمپر تر بدلولو وروسته لاسونه په صابون باندې پرې منځي، او د حیواناتو سره اړې کې ورسته چې ډېرې کلیوالې سیمو کې خلک د حیوانات سره اړې کې لري، نو باید لاسونه په صابون پرېمینځي. او د دې ساده صابون د لاس پرمینځلو په واسطه مونږ کولای شو چې څلیری سلنه د سینو بغل ناروغي او څلور څلویښت سلنه د اسالاتو پیخي راکمې کړو. او کچیرته په دې شکمنی چې دوی اوبه پاکې نه دي او دوی د ناخوندي سرچینو څخه لکه د کاریز نه سرخلاصي چینې نه یا د سریوي څانه چې سر خلاصي او حیوانات ورته سي یا شاوخوا ته اوبه ورته په اسانه باندې ورته لیدلی شي د دسې سرچینو نه اوبه ترلاسه کوي، نو ښه خبره دا ده چې هغه د مصرفولو مخکې هغه یو ځل وی شي، یا دا چې هغه فلټر کړي یا د مستدا چې د لمر وړانګو ته کې دي مستقیمن دي اوس وخت لپاره تر څو هغه اوبه پاک شي او به ورنه استفاده وکړي. اوس په بازار کې تقریبا په ډیری ځایونو کې د کلورین محلول پیدا کیږي چې کولای شو د هغې په واسطه باندې موږ خپل اوبه پاکې کړو. او همدارنګه د خوړو پاک ساتل، کله چې خواړه تیار شي هغه باید په منظمه توګه یا وپوښول شي چې ماشي او مچان دوی ورته په اسانه ورنشي. او بل دا چې کله خواړه تر مصرف وروسته پاتې کیږي یا پاتې شوني خواړه باید دویم ځل کارولو مخکې په سمه توګه ګرم کړي، حتی داسې چې هغه سمه توګه باندې وخوټول شي. او کله چې خواړه تیاروي د هغې نه مخکې باید لاسونه په صابون ورته پریولي او خام او پاخه خواړه د بل څخه جلا وساتي.
تاسو له سړو خوړو نه یادونه وکړه، کله چې له یو وخت نه بل وخت خواړه پاتې کیږي د دې خوړل څومره مضر دي؟
کله چې خواړه د یو وخت نه بل وخت پاتې کیږي او کچیرته په سمه توګه باندې ونه ساتل شي، نو که سر یې خلاص پاتې شي یا لوڅ پاتې شي نو ډیری میکروبونه راځي د هوا له لارې په دې کې ورولویږي. په داخل د دې خوړو کې دې سبب کیږي چې ځینې خطرناک زهرجن مواد رامنځته شي او هغه یا د دې خوړو خپل شکل تغیر وکړي. نو په دې خاطر باندې اول خو دې کوشش دا وشي چې خواړه په وخت په وخت مصرف شي، دومره اندازه باید پاخه شي چې هغه وخت سره مصرف شي. او کچیرته به دې هدف ترې چې وساتل شي دی لپاره، نو ښه خبره دا ده چې هغه خواړه په یو سمځي کې لکه یخچال کې چې هغه ته د مچانو د داخلېدو چانس نشته وساتل شي په هغه معینه درجه د حرارت کې. او کله چې بیا ځل ګرمیږي یا بیا ځل کاری نو باید په سمه توګه باندې ګرم شي.
د روغتیا وزارت د پاک چاپیریال د درلودلو لپاره کوم پروګرامونه لري که څنګه؟
عام روغتیا وزارت کلیو پراختیا د وزارت سره په ګډه ګډ پروګرامونه لري چې په هغې کې یو د ټولنې په رهبرۍ باندې بشپړه حفظ الصحه ده. په دې کې کلیوال خلک دې ته هڅول کیږي چې خپله ځان ته تشناب جوړ کړي، خپله ځان ته د لاس پریولو یا لاس پریمینځلو ځای برابر کړي، خپله صابون ځان ته واخلي تر څو خپل لاسونه پریمینځي. په دې پروګرام کې د کلیوالو سره مرسته نه کیږي، صرف هغوی ته معلومات ورکول کیږي او دا هغه معلومات چې بلاخره د غوی په چلن کې بدلون راځي. او یو ځل که موږ د چا چلن بدل کړو هغه دوامدار پات کیږي.
اکثر خلک فقر، غربت، بیوزلی د دې لامل بولي چې دوی ځان د پاک چاپیریال نسی برابرولی. مثلا تاسو له تشنابونه یادونه وکړه، په کومه طریقه تاسو دوی نسی جوړولی؟ په دې کله تاسو وایي
پروګرام نه چې ما یادونه وکړه د اجتماعي مباحثي یا د ټولنې پر بنسټ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه. په دې پروګرام کې موږ د کلیوالو څخه دا غواړو چې دوی خپل دا فضوله مواد چې دوی په کور کې تولیدیږي، څه چې دوی خایته مواد دي، دا په سمه توګه باندې ځای په ځای کړي. موږ د دوی نه دا نه غواړو چې دوی ځان ته فلش تشناب جوړ کړي یا د ډېر پرمختللی کیناره جوړ کړي. هغه څه چې په هغه کلي کې موجود دي او کولی شي د انسانانو اړیکه د دې فضوله موادو سره جلا کړي، هماغه څه شی ورنه غواړو. مثلا په یو کلي کې چې لاړ شي فضوله مواد یا دا اضافه کثافات ګډ وډ یوز کړي یا ډیران په نامه په یوز کړي پراته، نو هغې لپاره موږ غوښتنه داسې ورته چې تاسو یو کند دي د پاره وباسي ټول کلیوال په
شریکه
پیسې نه غواړي. دا اسانه کار دی، دوی یو کند وباسي د اوبو د منبع څخه لري او ټول عمل خپل اندا کثافات او فضوله مواد ټول لوړي هلته اچي. کله چې کند ډکیږي هغه سری بندي بل کند ورته وباسي. او کچیرته دغه کند کال ته شپږ میاشتې بعد بیا راوسپړي، نو دا یو ډیر قوي سره دینه جوړیږي چې کولی شي په زراعت کې دغه نه استفاده وکړي. د خوړو ککړېدل د مغه د پټی نه شروع کیږي. کله چې د پټی نه نیولې تر پروسس پورې تر اخیری مرحلې پورې چې دا رسیږي دا خوړه ککړېدلی شي. مثلا دیقانان د سری په نامه غایته مواد اخلي په پټیو کې شینی، دوی د خپل کلي او منطقې لپاره یو غټ زیان دی، ځکه هلته مچانځي په هغې کېني هماغه میکروبونه ډیرک بیرته راوړي دوی ماشکور ته، ماشومانی مریضان کیږي او به یې ککړېږي. نو د دې حل لاره دا ده چې همدغه غایته مواد دوی راواخلي، خخې کړي، شپږ میاشتې وروسته چې راوباسي نو بیا دې ته ان شاء الله اړتیا ونه لري چې بازار کې کیمیاوي سره واخلي. هم دا خپل دې لپاره سره دا او ارزان هم ده.
مننه ډاکټر صاحب.
ویلکم. خور ودان.
لوبو لميدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، زه سباون کاکړم. محترم اودونکو، په دې هیله چې جوړ رو او د سیاح جامعه په تن کې وي، تاسو د لوبو میدان ورزشي خبرو ته ورئ. د لوبو میدان په خبرونه کې به د تیر اونۍ د ګرمو ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی سره د آی کپ سیالیو پاړه په زړه پوری مرکه واوري.
لوبه چې زموږ د فار ډیره مهمه ده، هغه د آی کپ میچونه دي چې په 28 د مارچ د افغانستان فورډي میچ شروع کیږي.
د دې ترڅنګ به تمیم هوتک درو پیژنو چې شپاړس کاله د تیکواندو لوبه کړې او په دې ورستوي کې شذرې دلې.
دې ورزش د لار نه وکولای شو چې افغانستان کې دغه درې لسیزه جګړه روانه ده، دغه جګړه دغه ورزش د لار نه ختمه.
او د خبرونی پورستی چې بو کې به د هغه افغان ځوان معلول لوبغاړي په اړه معلومات واوري چې د ارسنال د معلولینو په ټیم کې غړي توپ ترلاسه کړی. خو د خبرونی په پیل کې د تیر اونۍ مهم ورزش خبرونه له مسعوده نیازی څخه اورو. نیازی صاحب، په خیر د خبرونی ته او کراته وایس چې تیر اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه ګرم و.
ډیر مننه کوم کاکړ صاحب، د سپورت له نړۍ څخه یو څو مهم خبرونه لرو. لومړی دا چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ پر 28 نیټه له آیرلند سره یو څلور ورځنی نړیواله سیالي پیل کړي، او همدارنګ د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام په مقدماتي سیالیو کې له ویتنام لوبډله سره سیالي کوي. او دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ پر 28 نیټه د آیرلند سره یو څلور ورځنی نړیواله سیالي پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان خاغلی فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل چې د دغه سیالي ګټل په د افغان لوبډلې ځای په ځای کېدل د 15 ورځنۍ یو ټیسټ سیالي او د غړو هیوادونو په قطار کې یقیني کړي، او په خبره دغه سیالي به د مارچ پر 28 نیټه په هندستان کې پیل شي. د کرکټ ملي ټیم تر دې د آیرلند ته په درو شل وریزو او د 55 وریزو سیالیو په لړ کې د دریو لوبو په ګټلو سره دواړه سیریزونه په خپل نامه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام په مقدماتي سیالیو کې د ویتنام له ملي لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي به د مارچ پر 28 نیټه په تاجکستان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د مارچ پر 24 نیټه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په قطر کې د سنگاپور ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د مویتای لوبغاړي د مویتای نړیوال سیالیو څخه د دوو طلایي کمربندونو او شپږو میډالونو سره کابل ته راورسیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي په تایلند کې د بیا هیوادونو ترمنځ ترسره شوې چې له افغانستان څخه پکې وو لوبغاړو او یو درې کسیس پلاوي ګډون کړی وو. د یادولو وړ ده چې دغه سیالي د مارچ پر 11 نیټه پیل او د همدې میاشتې پر 11 نیټه پای ته ورسېده.
بیا هم شرق راست محترم اردن کوزو د مرکه پلور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤول وایي چې له ایرلند سره راتلونکي څلور ورځنی سیالي ډیر ارزښت لري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالي ګټل به د افغانستان لوبډلې ځای پر ځای کېدل د 15 ورځنیو یا ټیسټ سیالیو د غړو هیوادونو په قطار کې یقیني کړي، او په خبره دغه سیالي به د مارچ پر 28 نیټه په هندستان کې پیل شي. په همدې اړه زما همکار اکرام الله اکرام له شاغلي فضلی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې له ایرلند سره د افغانستان راتلونکي سیالي څومره ګټوره ده. شاغلي فضلی وویل،
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ټول هیوادوال په جریان کې دي. کوم دوه سیریزونه چې افغانستان د ایرلند په وړاندې درلود، هم شلوریزه هم شلوریزه سیالي، نو په هغه کې مو واقعا هم ایرلند په دغه 15 ورځې سیالي کې ډېر ښه سیالي وکړي. خصوصا چې کله مسلسل دوی دوی خپلې سیالۍ وبایللې او بېرته مسلسل بیا دوی سیالۍ وګټلې، نو د ایرلند ټیم هم یو قوي ټیم دی. پاسپي لوبه چې زموږ د فار ډیره مهمه ده، هغه د آی کپ میچونه دي یا انټر کانټینینټل کپ چې موږ تاسو ته وایو، چې په 28 د مارچ په د افغانستان فورډي میچ شروع کیږي هم په هندوستان کې په کوم میدان کې چې زموږ 500 ورځې سیالۍ وي. اوس نونو سپین ته ایرلند زموږ نه مخکې دی، نو دا سیالي زموږ لپاره یقینا هم ډیره مهمه ده. که چیرې موږ دغه سیالي ګټو د پرو پوینټ سره، نو بیا موږ کولای شو چې هم داسې پرمختګ وکړو، ځکه په دغه سیالي کې چې تقریبا دوه کاله شاوخوا دوام کوي د انټرکنیشنل کپ سیالي یا د آی کپ سیالي، نو په هغو کې فقط یوه لوبډله وي چې هغه فاینلیست یا هغه ګټونکی اعلانېږي. دا اصلا د دې ټولو درجه بندي یا امتیاز د ټیسټ کرکټ لپاره دی. نو خدای نه خواسته که چې سمجدار سیالي بایلو بیا موږ د ټیسټ کرکټ نه پاتېږو، بیا زموږ لپاره یو آپشن شته هغه چې د 2018 کال په اخیره میاشت کې د کرکټ د بینونی شورا کومه غونډه کیږي د فول ممبرشپ لپاره، نو که د خاص فوکولاده امتیاز افغانستان ته ورکړي نو بیا موږ کولای شو چې کرکټ ته ولاړ شو. او هغه کومه تګلاره یا کرتریا چې موږ تاسیسي ټاکلې هغه دغه ایکپ ده. دغه ایکپ په ګټلو سره هغه لوبډله کولای شي چې د ټیسټ کرکټ درجه ترلاسه کړي.
د دې سیالیو دپاره لوبډله انتخاب شوې ده که نه ده انتخاب شوې؟ که انتخاب شوې وي نو څوک څوک پکې دي؟
لوبډله انتخاب شوې ده صرف رسمن نوملاړ بیم نن اعلانېږي. البته په دې کې اکثر هغه لوبغاړي دي چې هغه یقینا د څلور ورځنیو سیالیو ټیسټ سیالیو کې ښه تجربه لري، نو هغه زموږ اوس یو خاص بالر چې زموږ سره شته ظاهر خان په نامه باندې دی چې موږ چینمین ورته وایو، هغه هم د افغانستان نه تللی دی. امین احمدزی دی، دا نوي هغه لوبغاړي دي چې په دغه شل ورځو سیالیو او 500 ورځو سیالیو کې نه لوبېدلي. او نور به انشاءالله ولادي د ملي لوبډلې هغه پخوانی ترکیب دی چې په هغه کې رحمت شاه دی او کولای شي دی په څلور ورځنی سیالۍ کې ښه ولوبېږي. محمد نبی ساحل دی، افسر ځازی دی، نو دا ټول هغه لوبغاړي دي انشاءالله ولادي چې مرستیرې کومې سیالۍ څلور ورځنی سیالۍ کړي اکثریت ښه تجربې لري، بعضې سینچریانې لري. خصوصا ظاهر خان هغه بالر دی چې د ارلند په وړاندې همداسې د نمیبیا په وړاندې باندې ډېر ښه ریکارډ لري د بالینګ په شعبه کې، او سره راشد خان دی. نو زموږ د سپینرانو بالینګ شعبه چې دغه په دغه ټورنمنټ کې خصوصا د دغه سیالۍ دپاره خاص ټارګټ شوې ده، ډېره قوي ده. او تیر توپ اچوونکي به دولت خان ځدران او یمین احمدزی د لوبډلې ملګرتیا کوي.
فضلي صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده، وخت هم کم دی، که په لنډو ټکو یې راته ووایي د ایمرجنګ کپ په نوم باندې چې کومې سیالۍ پیل کیږي د څو هیوادونو د الف لوبډلو ترمنځ، دې ته افغانستان لوبډله انتخاب شوی، د دې په مهموالي کلک راته وغږیږي او کوم کوم هیوادونه پکې برخه لري؟
یقینا په دې کې اته هیواد دي، اته هغه هیواد دي، څلور هغه هیواد دي چې د کرکټ د بینمي شورا دایمي غړي څوب لري، لکه پاکستان، هندوستان، سرنلکا، بنګلادیش، همداسې افغانستان، د ملیشیا ده. څلور هیواد هغه د آی سی سی ممبر دي او څلور فل ممبر دي. دغه ټورنمنټ به نه ورځې دوام کوي چې په بنګلادیش کې به شروع کیږي، او د افغانستان لوبډله هم د دې لپاره انتخاب شوې ده. دا ایمرجن ای سی سی ایشین کپ دی، نو واقعا هم دا زموږ لپاره ډیره اړینه ده. هغه نوي ځوانان چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې نه ورغلي هغه په دغه ایمرجن کپ کې اوسو، دوی ته چانس ورکوو. سو لکه شرف الدین اشرف، همداسې منیر احمد چې وکټ ساتونکی دی، وحید الله شفق، یونس احمدزی، دا ټول هغه لوبغاړي دي چې په دغه ایمرجن کپ کې به دوی لوبیږي. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې په دغه لوبه کې به هم د افغانستان لوبډله ښه دستاورد لري. بالاخره د دې ټولو نتیجې او هدف د افغانستان د کرکټ بورډ هم دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې 2019 کال لپاره یو ښه تکړه او ځوانه لوبډله ولرو.
د لوبله میدان خبرونه محترمه اوریدونکو، د افغان ورزشی چیرو د پیژندلې په لړ کې دازل تمیم هوتک تر پیژنو.
تمیم هوتک هم د افغانستان تکواندو د ملي فدراسیون د لیگ د سیالۍ مسؤول. تقریبا 15-14 کاله کېږي زه ورزش کوم تکواندو. بعد از بیرونی سیالۍ نه د تاجکستان سیالۍ نه د پومسی په برخه کې مې دوهم مقام لاسته راوړی ده. همچنان د هندوستان کې د کمربند تور کمربند په نوم باندې سیالۍ ولې چې هغه ته د بهترین دور په حیث باندې تعین شوم. د بریا مې په دې کې چې زه کوشش کوم زیار وباسم. همیشه ما خپل دوستان مې دي، کورنۍ مې ده چې ماته کې همیشه ورزش ده. کله چې داخل د میدان ته ځو هلته ډېر احساس دې کوو چې هلته د افغانستان بیرغ جګېږي، د افغانستان یو ورزشکار جګېږي، دونه احساس کوو چې بیخي په ځان باندې حتی ژړه راځي. هیله مې دا ده چې د افغانستان د ورزش سیاسي نژیم د افغانستان ورزش یو کمپ پورې مربوط نه کې، باید دا ورزش عام اوسېږي. دې ورزش د لارې نه وکولای شو چې افغانستان کې دغه درې لسیزه چې جګړه روانه ده دغه جګړه د دغه ورزش د لارې نه ختمه.
بیا هم شرق لاس د لوبله میدانه سپورتي خبرونه محترمه اوردونکو، اوس مهال په استودیو کې ابراهیم سفیر اثر مل دی. سفیر صاحب خیر علی خبرونه ته، او کده هغه افغان لوبغاړي په اړه معلومات راکړي چې په دې وروستیو کې د ارسنال د مالونو ټیم غړیتوب ترلاسه کړی.
بلې کاکړ صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یو افغان معلول ځوان وکړی شول چې د انګلستان د ارسنال د مالولینو ټیم کې ځای پیدا کړی. دغه افغان ځوان احمد فواد عمرخیل نومیږي. چې د شپږو کلونو په عمر یې د افغانستان په کورنیو جګړو کې یوه پښه پرې شوې وه. د نوموړي په خبره په لومړیو کې دا یو توپ د اخیستلو وس نه درلود. په انګلستان کې مشهور ټیمونه د معلولینو برخې هم لري چې په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون کوي. احمد فواد لومړی معلول افغان دی چې د انګلستان د معلولینو په یوه لویه لوبډله کې لوبیږي. په فوټبال کې د نوموړي وړتیا د ارسنال د لوبډلې د مشرانو توجه جلب کړه او د یې د ارسنال د معلولینو لوبډلې لپاره غوره کړ.
محترم اوریدونکو، د دیونی ورزشی خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرم، د خدای پامان. شوونی ولري او د ورزش میدان دی همداسي ګرم وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.